په افغانستان کې د سهار 8 بجې سوې د ازادي رادیو د خبرونه یو ساعت دوام کوي. نن دوشنبه ده، د غوایی ثور 19 د می میاشتې 9 د یو ساعت خبرونه په خبرونو پیلوو. نږدې 600 افغان وګړي له ایران څخه هیواد ته ستنسیوي. دا خبره د طالبانو د کډوالو او راستنیدونکو چارو وزارت پرون کړي. په پرونیو راستنو سویو افغانانو کې 16 کورنۍ هم شامل دي او 50 کسان په زور خپل هیواد ته استول سوي. د طالبانو چارواکو ویلي چې دغه راستنیسوي افغانان یې د مرستو ترلاسه کولو لپاره د کډوالۍ نړیوال سازمان IOM ته معرفي کړي. ایراني چارواکو ادعا کړې چې د طالبانو په بیا واکمنېدو د ورځې په زرګونو افغانان دغه هیواد ته ننوتلي. د احمد مسعود په مشرۍ د مقاومت جبهې ادعا کړې چې د بغلان د اندرابل سوالي په دوو سیمو کې طالبانو ته مرګ ژوبله اړولې ده. د دې جبهې ویان صبغت الله احمدي پرون پر ټویټر لیکلی چې د اندراب په پل حصار او قاسان سیمو کې طالبانو ته مرګ ژوبله اوښتې، خو د کره شمیر په اړه یې څه نه دي ویلي. تر اوسه خپلواکو سرچینو دغه خبر نه دی تایید کړی. طالبانو په سمدستي توګه د دې پیښې په اړه څه نه دي ویلي، خو تر دې مخکې د مقاومت جبهې له وسلولو سره په نښتو کې خپلو ځواکونو ته د مرګ ژوبله وشتو خبره رد کړې ده. د افغانستان لپاره د اروپایي ټولنې ځانګړی استازی توماس نیکلسن وایي پرون یې د طالبانو د بهرنیو چارو او پوهنې له سرپرست وزیرانو امیر خان متقی او شیخ نورالله منیر سره د اروپایي ټولنې اندېښنې شریکې کړې. ښاغلی نیکلسن نن سهار پر خپل ټویټر لیکلی چې په دغو کتنو کې د ښځو د بشپړ او اجباري حجاب د فرمان پر مسله د اروپایي ټولنې ژوره اندېښنه له دوی سره شریکه کړه. هغه لیکلي چې د ټول مخ پټول د افغانستان په ډیرو برخو کې د خلکو له کلتور او دو دستور سره په ټکر کې دي. طالبانو د شنبه پر ورځ یو فرمان صادر کړ چې له مخې ښځې باید بهر چادري یا بشپړ حجاب واغوندي او بې ضرورت له کوره ونه وځي. د افغانستان لپاره د اروپایي ټولنې ځانګړي استازي توماس نیکلسن ویلي چې پرون یې د طالبانو له چارواکو سره تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د ښوونځیو د بیا پرانیستل کېدو غوښتنه هم تکرار کړه. د سوریې ولسمشر بشار الاسد پرون ایران ته په ناڅاپي سفر د ایران له رهبر آیت الله علي خامنئي او د ایران له ولسمشر ابراهیم رئیسی سره وکتل. دا لکلی چې یولس کاله مخکې د سوریې کورنۍ جګړه پیل سوې دویم وار دی چې بشار الاسد ایران ته سفر کوي. د ایران اسلامي جمهوریت له روسیې سره یو ځای د سوریې له عمده متحدانو ګڼل کیږي او د اسد د واکمنۍ د دوام ملاتړ کړی دی. د ایرانی رسنیو د راپورونو له مخې د دې کتنې پر مهال دوړو لوریو د خپلو هیوادونو پیاوړي اړیکې وستایلې او د لا پیاوړتیا ژمنه یې وکړه. د کاناډا صدر اعظم جاستین ترودو د اوکراین له ولسمشر ولادیمیر زیلینسکي سره پرون تر کتنې وروسته له اوکراین سره د نویو وسلو او تجهیزاتو د مرستې ژمنه وکړه. ترودو دغه راز اعلان وکړ چې کاناډا پر اوکراین د روسیې د یرغل په تړاو پر ځینو روسي اشخاصو او شرکتونو تازه بندیزونه لګوي. په کیف کې یو کنفرانس ته د وینا پر مهال د کاناډا صدر اعظم وویل کاناډا به خپل سفارت بیرته په کیف کې پرانیزي او د ملګرو ملتونو د خوړو پروګرام ته به 25 میلیون ډالر ورکړي. دغه راز بر روان کال کاناډا ته د اوکراین پر وارداتو ګمرکي تعرفه لري کړي. په اوکراین کې د ماریوپول د ازوفستال د فولادو په فابریکه کې ایثارو اوکراینی دفاع کوونکو تر پایه د مبارزې هوډ ښوولې. د اوکراینی ځواکونو یوه قومندان سیاتوسلاف پالامر یوه آنلاین کنفرانس ته وویل چې د ژوند تر پایه به جنګیږي څو روسي اشغالګر ځواکونه په شا وتنبوي. د راپورونو پر اساس په ازوفستال فابریکه کې تر 2000 اوکراینی دفاع کوونکي ایثار دي، که څه هم روسیې د دریو ورځو لپاره اوربند منلی و، خو ویل کېږي چې نه یې رعایتوي او لا هم خپلو بریدونو ته دوام ورکوي. په دې ساعت خبرونه کې دا راپورونه هم اورید. د بخښنې نړیوال سازمان یو غړی د ښځو په وړاندې د طالبانو حکومت د دریس په اړه وایي
متاسفانه طالبان به زنان به صفت نیمه نفوس افغانستان
له بعد مرغه طالبان ښځو ته د افغانستان د نیمه نفوس او د پام وړ کتدي په سترګه نه ګوري.
د ملګرو ملتونو یو ځانګړي راپور ورکوونکي انتقاد کړی چې طالبانو پر شیعه وګړو د بریدونو په تړاو مناسب اقدام نه دی کړی. خو طالبان وایي
د ډیرو پیښو امین پیدا سوي دي، ډیرو نورو وسلو په کشف لاندې دي. انشاءالله داعشي پدیده به ځپل کیږي، نو پرېښودل کیږي چې چاته هم زیان واړي.
د کونړ اوسیدونکي د برېښنا له کموالي شکایت لري.
برف ته ډېر اړتیا ده، ځکه نوي پیسه د کارونه په برف باندې اجرا کیږي.
په خوست کې د کرکټ یو ورځنی لوبې پرون پیل سوې چې ګڼ کسانې لیدو ته ورغلي وو. خلک شکایت لري چې د بانکونو کارونه لا هم حادثې ونه دي. د امریکا لومړی میرمنې اوکراین ته د سفر پر مهال ویلي چې په اوکراین کې روانه جګړه باید ودرول سي. د ورکو عزیزانو پروګرام د خبرونې دویمه نیمایي کې اوریدلی شئ.
دی شیبی
د ازادي رادیو خبری ټولګه
ورځو د راپورونو برخه ته د بخښنې نړیوال سازمان یو غړی وای د طالبانو حکومت له ټولنې څخه د شوزو د رول د بشپړ ورکولو په لټه کې دی. سمیره حمیدی تیر شپه د خبره ازادي رادیو ته وکړه. هغه زیاته کړه چې د حجاب جبري کول او لکوره د شوزو پر وټولو محدودیتونو د دوی اندیشنې ډېرې کړې. د طالبانو حکومت د شنبې په ورځ شوزو ته امر وکړ چې بشپړ حجاب رعایت کړي او بې موجبه لکوره ونه وځي. سفی الله ستانکزی او نور تفصیل.
په افغانستان کې د ښځو او نجونو په اړه د طالبانو د نوي فرمان په تړاو غبرګونونه دوام لري. د بخښنې نړیوال سازمان امنیسټي انټرنیشنل وایي د اجباري حجاب په اړه د طالبانو فرمان او له کوره د ښځو د وتلو په سر بندیز د نړیوالو بشري قوانینو خلاف کار دی. دغه سازمان د جنوبي اسیا کمپاینرې سمیره حمیدی ازادي راډیو ته وویل طالبان د ښځو او نجونو د حقونو په اړه د خپلو پخوانیو ژمنو خلاف عمل کوي.
متاسفانه طالبان به زنان به صفت نیمو نفوس افغانستان
له بعد مرغه طالبان ښځو ته د افغانستان د نیمای نفوس او د پام وړ فیصدی په سترګنه ګوري. هغوی د ښځو په اړه تر ډیره بریده ابزاري نظر لري. دا د افغانستان د نیمای نفوس په اړه خورا منفي نظر دی. په ښځو او نجونو باندې د دا ډول نوي فشارونو سره موږ له بعد مرغه د دې شاهدان و اوسو چې طالبان له ټولنې څخه د ښځو د بشپړ رول د ورکېدو په لټه کې
دي. طالبان حکومت د شنبې په ورځ یو فرمان صادر کړ چې له مخې ښځې باید بهر چادرې یا بشپړ حجاب واغوندي او بې ضرورته له کوره ونه وځي. فرمان کې غلی چې د سرغړونې په صورت کې به د کورنۍ مشر مجازات کیږي. د بشري حقوقو د څار سازمان هیومن رائټس واچ د ښځو د برخې مرستیال هیدربار وایي د نړۍ هیوادونه د ښځو د حقوقو په برخه کې پر طالبانو د فشار راوستلو کې پاتې راغلي. هغې د ښځو په اړه د طالبانو د فرمانونو په تړاو د کاناډا، فرانسې، جرمني او سویډن پر چوپتیا سختې نیوکې کړې دي. دا څلور هیوادونه د ښځو د حقوقو د دفاع لپاره بهرنۍ تګلارې لري. په افغانستان کې د طالبانو له بیا واکمنېدو نږدې نهه میاشتې وروسته تر شپږم ټولګي پورته نجونې ښوونځیو ته تلو اجازه نه لري. د ښځو لپاره له محرم پرته پر سفر بندیز، ښځو ته د موټر چلولو جواز نه ورکول، له کوره د وتلو پر سر بندیز او جبري حجاب د نړیوالې ټولنې او د بشري حقوقو د سازمانونو جدي اندېښنې پارولي. که څه هم د طالبانو حکومت تر اوسه د کوم هیواد لخوا په رسمیت نه دی پیژندل شوی، خو نړیواله ټولنه په افغانستان کې د بشري حقوقو په ځانګړې توګه د ښځو د حقوقو رعایت له طالبانو سره د تعامل له مهمو شرطونو یادوي.
ومردل چې د بخښنې نړیوال سازمان یو غړی وایي چې د طالبانو حکومت له ټولنې څخه د ښځو د رول د بشپړ ورکولو په لټه کې دی. سمیره حمیدی ویلي چې د حجاب جبري کولو او له کوره د ښځو پر وتلو محدودیتونو د دوی اندېښنې زیاتې کړې دي. اسمت څاروان د ښځو د چارو له فعالې شینکۍ کډوخیل سره مرکه کړې او لومړی ورڅخه پوښتنه کړې. طالبانو د ښځو د جبري حجاب فرمان صادر کړ په داسل کې چې طالبان د خپل نورو افراطي اقداماتو په خاطر د نړیوالې ټولنې لخوا له فشارونو سره مخامخ دي. دا ډول اقدامات به د دوی لپاره څه نتیجه ولري؟
د حجاب کلمه اصلا په قران کې ذکر شوی نه ده، بلکې کوم آیات چې د حضرت پیغمبر د میرمن په ارتباط راغلی او دوی سره رقم باید پرده وکړي، په دې خاطر چې مشرکین دوی ته صدمه ونه رسي یا مزاحمت ونه کړي. فقها په دې باندې ګرچې د حجاب په ارتباط باندې اختلاف نظر موجود دی، د فقها او ترمنځ حدود نوعیت، اما په مجموع کې کوم چې دی ور باندې اجبال لري هغه دا چې د سیاو آزاد یا پراخ لباس تر څو د یوې مرمنې یا د یوې جلکۍ ټول وجود پوشش لاندې راولي. معلوم در مخې لوس باید بي او لاسونه لوس ساتل شي چې دل دین استثنا دی. داسې طالبان ولې د مسله اجباري کې یا مخصوص په چادري باندې اصرار کوي؟ د ټول دوی مغه پسلغه دودیز او کلیشي افکار دی چې لغنه متاثره دي. متاسفانه دوی سي دغه شل کاله په پاکستان کې پاتې وو، کومه درس کې سي دوی ته تدریس شوی دی، څه رقم چې دوی ذهنیتونه جوړ شوي. همیشه ښځه په اصلاح ورتل چې یا د ګور ده او یا د کور ده، تعلیم یې ورته اجباري نه دی ګڼلی. فقط دومره ویلي چې باید مثلا دیني تعلیمات وکړي، په کور کې پاتې شي او د باندې د نزي او څه رقم لباس واغوندي. ان دغه ټول هغه نو تدریس دوی ته شوی، بالاخره په همدغه شکل دوی اظهار کړه ټولنې ته. او په دې کې بدون د شک په داسې نظر په دا رقم نظریه وکړي د افغانستان د دښمنانو یو ستر استراتیجیک اهداف نغښته ده. لومړی داسې د خپل طالبان باید څومره منځوي شي، او دا مپسته وابسته صرف یو پاکستان ته پاتې شي، یا پاکستان وکړه چې د دوی نمایندګي په بنګل ټولنه کې او دنیا ته وښیي چې خو طالب دا رقم یو څوک ده او تاسې هر څه که غواړئ چې د افغانستان په ارتباط وکړئ تاسې دا معامله باید موږ سره وکړئ. نو دوم هدف چې د زما په اند په دې کې نغښتی ده چې هر څومره د افغانستان کې خلک پسلا د فشار لاندې راسي، څومره چې مثلا تنګ نظره مخته شي، موږ هومره یو مملکت شاته پاتې کیږي، موږ هومره محتاج او احتیاج پاتې کیږي.
څه فکر کوئ چې طالبان د دې لپاره چې نړیوالې په رسمیت نه پیژني په دا ډول اقداماتو غواړي چې عکس العمل وشي؟
زما په فکر نه کوم چې طالبان به دا سخت دریزی یا دا جل فرامین چې دوی صادروي د په دې خاطر باندې چې په دغه واده باندې فشار راوړي تر څو دوی په رسمیت وپیژندل شي، او که چیرې دوی دا هم وکړي زه فکر کوم دا به یو بدتري د اشتباه وي او دا به یو لویه تاریخي تېروتنه به وي که دوی خپل خلک شکنجه کې محدوده کې محرومه کې د دې لپاره چې بهرنیان دوی په رسمیت پیژني. زه فکر کوم دا یو هم د خلکو او د طالبان لمنځه یو لوی واټن راځي او دا به یو لوی ستونزه وي، لوی ننګونه به وي طالبان لپاره، او په زمن کې بین المللي ټولنه به هم د دوی مقابل کې نرمش نه ښیي، لا به دوی پسلا تاثیرات پر باندې واځي کې او په رسمیت باندې به هم نه پیژني. او زه فکر کوم د دوی دا رقم کاروایانې باعث دي کېږي چې دوی په خپل داخلي اختلافات هم لا نور لمنه وهي، ځکه چې د خپل دوی له یو مختلفو ستونزو سره مخامخ کېږي.
د ښځو د حقونو د چارو فعاله شینکۍ کډوخیل ولا ازادي راډیو سره په مرکه کې
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي رادیو واوري.
د افغانستان د بشري حقوقو په چارو کې د ملګرو ملتونو ځنګړي راپور ورکوونکي ریچارډ بنت ویلي د طالبانو لبیا واکمنې دو سره د هغه پوینا پر هزاره وګړو بیرحمانه حمله چې د اکثرو مسؤلیت د اشتلې منلې دوام پیدا کړي او خلکو ته په دې اړه مناسب ځواب نه دی ویل سوی. بنت دا خبره پرون په ځینو ټویټونو کې کړي او پر سید الشهدا شونځي د تیر کال خونړي برید ته اشاره کړې چې د تیر حکومت پر مهال سوی وو. نور د سپیولا ستانګزی پر راپور کې
د کابل ویدیز د غنو خنړیو بریدونو شاهد دی. خود سید شهدا پر خونزی برید زکړی پراخ برګونو پارول چې قربانیان اکثر د خونزی وړي انجنیز د کوونکې وي. افغانستان د بشری وضعیت پاره د ملګرو ملتونو خاص راپورټر ریچارډ بنت پرون د دې غمیزې د لمړی تلین په پوره کېدو باندې یو لړ ټویټونه وکړل چې پکې پر شیا او هزاره اقلیت د بریدونو په دوام جوړه خواشینی وښوده. ریچارډ بنت ویلی د سید شهدا د خونزی د بریدونو د قربانیانو له کورنیو سره غم شریکی کوي، خو هغوی چې ژوند یې له لاسه ورکړی باید په یاد وساتل شي او د عدالت غوښتنه ورته وشي. د 2023 کال د می په اتمه د خونځي مخته لومړی موټر بم بریدو شو، تر هغه وروسته دوه پر لپسې بمې چاودنې وشوې. په پیښه کې 15 کسان وژل شول او شاوخوا 240 نور ټپیان شول. ښاغلی بنت نیوکه کړې چې د طالبانو له بیا واکمنېدو راهیسې پر شیا او هزارګانو باندې لا هم بریدونه چې اکثری مسؤلیت داعش منی دوام لري او په دې تړاو مناسب ځواب نه ورکول کیږي. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو خاص راپورټر ټینګار کړی چې د پیښو په تړاو باید خپلواکې پلټنې وشي، عاملین عدالت ته کش او ورسره حساب وشي. بنت ویلی د نړیوالو معیارونو په رڼا کې د حساب ورکولو له لارې کولای شو د قربانیانو ژوند ته د درناوي او د داسې ظلمونو د بیا تکرار په مخنیوي کې مرسته وکړو. د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد بیا ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل چې د ډیرو وروستیو خونړیو بریدونو عاملین نیول شوي او دوی د امنیت د ټینګښت لپاره خپلې پوره هڅې کوي.
د داعش د مفکورې په اساس شو یا هیوادوال ته ډیر متوجي وي، دغه په ملکی جینو او دغه داس جینو باندې د عبادت ځای دی یا د تعلیم ځای دی، هغه ته حملې په سهولت سره ترسره کړي. وجه دا وسې دوی داس جینو نه کړی چې هغه عامه جینو دی او بالکل هلته مخکې نه یو امنیتي تدبیر وجود نه درلود. د ډیرو پیښو عاملین پیدا شوي، د ډیرو نورو وسن تر کشف لاندې دي. انشاءالله داعشي پدیده به ځپل کیږي، نه به پرېښودل کیږي چې چا تم ځان واړي.
له اختر مخکې څو اونۍ په کابل، بلخ، کندوز او نورو سیمو کې جماعتونه، تکیه خانې او خانقاوې په نښه شوې چې پکې سلګونه کسان مړه او ټپیان شول. دا اکثرو دغو بریدونو مسؤلیت داعش یا اسلامي دولت ډلې ومانه. د طالبانو له دې ادعا سره سره چې وایي د امنیت د ټینګښت هڅې کوي او داعش د دوی په وړاندې کمزوری دی، د بشري حقونو مدافع ډلې انتقاد کوي چې د افغانانو ژوند لا هم په جدي خطر کې دی.
په داس حال کې چې د طالبانو د بیا واکمنېدو نه میاشتې په پوره کېدو دي، خو لا هم یو شمېر افغانان وایي چې د بانکونو فعالیتونه عادي سوي نه دي. د خصوصي بانکونو ځینې ګډونوال وایي چې اوس هم د پیسو په اخیستلو کې له ستونزو سره مخامخ دي. د طالبانو تر ولکې لاندې د افغانستان بانک د ځینو ستونزو په منلو سره وایي چې دوی د بانکي نظام په برخه کې اسانتیاوي رامنځته کړي.
د کابل ښار اوسیدونکی عبیدالله عبیدی چې په یو خصوصي بانک کې اکاونټ لري وایي سره لدی چې طالبانو د بانکي نظام د عادي کېدو ژمنې کړې وي، خو لا هم د بانکونو ګډونوال د پیسو په اخیستلو کې له جدي ستونزو سره مخ دي. هغه وایي خلک باید د پیسو اخیستلو لپاره په نیمه شپه وخت واخلي، او کله چې ورځې له خوا نوبت رسیږي له $200 یا هم د 40,000 افغانیو څخه زیاتې پیسې نشي ترلاسه کولای.
فعلاً بانک ها
اوس مهال هغه بانکونه چې ډالري اکاونټ پکې ولري له 200 زیاتې نه درکوي، او له افغاني اکاونټونو څخه تر 40,000 افغانۍ اخیستلی شي.
د کابل ښار بل وسیدونکو کاظم او د پنشیر ولایت وسیدونکو مریم لورته حالت سره ټکوي.
د اوس لپاره د ځینو بانکونو نمایندګیانې فعال شوي، خو ستونزې په ټولیزه توګه نه دي حل شوي. کله چې بانکونو ته ځو باید په نوبت کې ودرېږو.
مردم به راحتی داخل
بانک زموږ خلک په اسانۍ سره بانک ته نشي ننوتلی. په دننه بانک کې محدودیتونه زیات دي، په بانک کې بیروبار زیات دی. خلک درې څلور ورځې وړاندې خپل کارتونه په نوبت کې کیږدي او باید انتظار وباسي.
میتونه زو پول بکشه یک روز مکمل د پښتو بانک منتظر میمانه.
د دوی په وینا د پیسو برېښنایي ماشینونه یا ای ټی ایم هم سم فعالیت نه کوي، او د کابل ښار په ځینو ځایونو کې فعال دي. د طالبانو د مرکزی بانک د وروستي پریکړې په اساس هر هغه ګډونوال چې په بانک کې اکاونټ ولري کولی شي $400 او یا هم 1,500 افغانۍ له خپل حساب واخلي. له بلې خوا د افغانستان د سوداګرۍ او پانګونې خونې چارواکي وایي چې د بانکونو په برخه کې د ډیرو سوداګرو ستونزې حل شوې دي. د دې خونې مشر توکل احمد یار له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل سوداګر اوس مهال پرته له کومې ستونزې کولی شي خپلې پیسې له افغانستانه بهر ته ولیږي.
وزارت خزانداری امریکا اعلان کرد که همو افغانستان آزاد
د امریکا د خزانه وزارت چې د افغانستان پیسې آزاد کړي، یعنی سوداګر آزاد پرې خدل شول چې د پیسو لیک درا لیک وکړي. د غچارې په بانکونو کې د افغان سوداګرو ستونزې را کم کړي. اوس بهرني شرکتونه کولی شي چې په آزاد ډول موږ ته مواد را ولیږي.
مواد مېرا چیز مشکل نه وره،
خو ښاغلی احمد یار وایي دا چې په افغانستان محدودیتونه وضع شوي دغه چارې زموږ د پیسو د لیک را لیک چاره سخته کړې ده. په ورته وخت کې به د طالبانو مرکزی بانک وایي له هغې وروسته چې طالبان په ټول افغانستان واکمن شوي، په بانکي نظام کې زیاتې اسانتیاوې رامنځته شوي دي. د دې بانک وایان صابر مومن
پلانها و طرحهایی که زیر دست دغه
هغه طرحی چې د افغانستان بانک په پام کې درلودي تر ډیره یې عملي کړی دي او نور هم د عملي کېدو په حال کې دي. موږ په دې تیرو اتو میاشتو کې د بانکونو په برخه کې زیات پرمختګونه کړی.
د جمهوریت پړنګېدو سره په ډیرو برخو کې ستونزې پیدا شوې چې یو هغه هم بانکونه و. په داسې حال کې چې د طالبانو د واکمنېدو سره د بانکونو فعالیت په لومړیو کې پیل شو، خو د تیرو نهو میاشتو په تیرېدو سره لا هم دغه برخه عادي شوې نه ده.
او اوس هم یوه نړیواله مسئله د امریکا د متحده ایالاتونو لومړۍ میرمن جل بایډن پرون یکشنبه په یو ناڅاپي سفر اوکراین ته لاړه، او هلته یې د اوکراین له لومړۍ میرمنې اولینا زیلینسکا سره وکتل. میرمن بایډن له اوکراین څخه د امریکا د متحده ایالاتونو د ملاتړ ډاډ ورکړ، او ویې ویل چې دا جګړه باید ودرول سي. صفی الله ستانکزي د رویټرز خبري اجانس په حواله راپور جوړ کړی.
د امریکا متحده ایالاتونو د ولسمشر میرمن جیل بایډن پر اوکراین د روسیې یرغل وحشیانه وباله او د جګړې د سمدستي پای ته رسولو غوښتنه وکړه. لومړی میرمن جیل بایډن پرون په یو ناڅاپي سفر د اوکراین په یو لویدیځ سرحدي خارګوټي او ژهورود کې د اوکراین د ولسمشر له میرمنې اولینا زیلینسکا سره ولیدل. میرمن بایډن زیاته کړه
ما فکر وکړ چې دا مهمه ده د اوکراین خلکو ته وښیم چې دا جګړه باید ودرول سي، او دا جګړه خورا وحشیانه ده او د متحده ایالاتونو خلک د اوکراین د خلکو سره ولاړ دي.
د اسوسییټډ پریس په وینا د دواړو هیوادونو لومړی میرمنو د سلواکیا پولیس ته نږدې په یو کوچني درسي ټولګي کې سره ولیدل. تر دې دمه نه و رسنیزه شوې چې د اوکراین د ولسمشر میرمن او بچیان چیرته اوسي، ځکه هغه ځای نه و خودلی، خو ویلي و چې امنیت خوندي ده. په خپله ولسمشر ولودیمیر زیلینسکي او د حکومت نور لوړ پوړي چارواکي بیا د جګړې له پیل تر دې دمه په پلازمینه کیف کې پاتې دي او جنگ رهبري کوي. اغلی زیلینسکا هم اوکراین ته د لومړی میرمنې د سفر ستاینه وکړه، او هغه په سیمه کې د جګړې په جریان کې زړورتیا وبلله. دغه کتنه د روسیې د یرغل په لسمه اونۍ کې وشوه. تر دې مخکې بلې جګپوړې امریکایي چارواکي او د امریکا د استازو جرګې مشرې نانسي پلوسی د کانګرس له څو غړو سره جګړه ځپلي اوکراین ته سفر کړی و. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انتونی بلینکن او د دفاع وزیر لوید آستین هم په وروستیو اونیو کې د اوکراین پلازمینې کیف ته تللي وو څو د ملاتړ اعلانولو سربیره اوکراین ته د نړیوالو مرستو لپاره ترتیبات همغږي کړي. پر اوکراین د روسیې د یرغل له پیل تر دې دمه لویدیځو هیوادونو پر روسیې فشارونه راوړي چې اشغال ته خاتمه ورکړي، خو له ټولو بندیزونو او فشارونو سره سره لا هم د اوکراین جګړه روانه ده. د وروستیو راپورونو په اساس د ماریوپول د ازبوستال د فولادو په فابریکه کې د ایسار اوکراینی جنګیالیو هوډ ښودلی چې تر پایه به مبارزه وکړي. که څه هم د کیف له شاوخوا سیمو روسي پوځیان وتلي، خو د روسیې تمرکز د اوکراین ختیځ ته اوښتی څو هلته خپلې پښې ټینګې کړي او اشغال شوې سیمې له یو بل سره وتړي، هغه څه چې اوکراینی ځواکونه یې په کلکه مخه نیسي.
راپورونه مرکه او اوریدونکي زمانو ریاس نوري نیکه هلي او پیرزوینه ومني په دې برخه کې به د کونړه او روزګان د اوسیدونکو له غوستنځو خبر شي چې د دوی ورزنه ژوند ډیر اغیزمن کړی دی. د کونړه اوسیدونکو شکایت کوي چې د سندونو او دو برېښنا کوټونو سره سره له برېښنا بې برخې دي. د دوی په خبره د برېښنا نشټوالی ژوند ډیر تریخ کړی، په ژمي کې له یخنۍ او په اوړي کې له ګرمۍ کړیږي. نور په دې راپور کې
د مرکز صدآباد اوسیدونکو محمد یار چې د ګرمۍ لوجې خولو پر مخ لارې جوړې کړې وای، د دوو سندونو په پریمانو بو کې داسې برېښنا کوټ جوړ نشو چې د کونړ مرکز صدآباد او شاوخوا ولسوالیو ته برېښنا ورکړې.
اوس وړې پرچاویم ډېرې شوې دي، ماشومان دي، ماشې دي، ډېره ګرمۍ ده. نن سبا خو ټول کارونه جدي هغه په برخه کې کوبه دي، هغه په برخه وباسي او کدا وسې نور دکانونو کې ماشین دي، نور وسایل دي، څوک په کار کوي، که حیاتان دي، داسې نور ټول کارونه په برخ دي. برخ ته ډېر اړتیا ده، ځکه نوې پیسې د کارونه په برخ باندې اجرا کیږي.
د هغه په خبره چې یو کوچنی برېښنا کوټ چې 250 کیلو واټه برېښنا تولیدوله، په اصل کې د سور تاقبند ته د اوسپنیزو دروازو او نورو وسایلو ویلډینګ لپاره د داود خان حکومت لخوا په اسدآباد کې جوړ شوی و چې په جنگونو کې زیانمن شوی او اوس له کاره لوېدلی دی. او بل هم په مناګي کې د شاوخوا 2.5 میګاواټه برېښنا د تولید لپاره د 9.8 میلیون ډالرو په مصرف د تیر جمهوریت په اخیری کلونو کې جوړ شوی، خو اوس نمایي برېښنا هم نشي چمتو کولی. حزب الله د نارنګ ولسوالۍ اوسیدونکی دی، خو په اسدآباد کې د شیدو او چای پلورلو هټۍ لري، وایي د برېښنا نشتون له امله یې کاروبار کمزوری شوی دی.
د منډکور ساحه کې مې دکان دی د شیدو، او برق ته زموږ ډېر ضرورت دی. برق نشته دی، ماشي مچانی کارم ستونزو سره مخ دی، په ټپه ولاړ دی، خلک نه راځي ګرمۍ د لاسه. هر دکاندار له چې ورشي سرو سترګو ژاړي، برق یې نه وي، خیاط له ورشي برق یې نه وي، جنریټر والا له ورشي برق یې نه وي، هوټل والا له ورشي برق یې نه وي، کار نه کوي. سلور باندې زموږ اوس نه راځي بیټرۍ چې والو، دوه ورځې کار کوي میاشت
د خلکو په وینا چې یو شمیر ګاونډیو هیوادونو له افغانستان نه پر ورتلونکو اوبو برېښنا کوټونه جوړ کړي او یا د برېښنا بیا افغانستان ته ورکړي، او هر کال له همدې درکه په سلګونه میلیونه امریکایي ډالر له افغانانو ترلاسه کوي. دوی وایي که افغان حکومت غواړي چې له اوسنیو اقتصادي او نورو ستونزو هیواد بهر کړي، نو اوبه دې مهار کړي چې هم به برېښنا تولید کړي او هم به د سپیرو دښتو خړوبولو سره په کور دننه د غلې دانې له درکه بسیا او نورو ته به له لاسنیوي خلاص شي. په کونړ کې چارواکي هم د برېښنا د نشتون ستونزه مني، خو وایي د مناګي برېښنا کوټ چې د تیر حکومت پر مهال کارونه په سمه توګه نه دي ترسره شوي او له ساختماني شرکت یې تسلیم کړی، پوره برېښنا نشي چمتو کولی. د اطلاعاتو او کلتور سرپرست رئیس مولوی نجیب الله حنیف ازادي راډیو ته وویل
اصل مشکل دلته دی چې کم د مناګي برق جوړ دی، هغه یو مشین فعال دی، دویم مشین چې دی نو هغه غیر فعال دی. نو په هغې باندې د ډېر بوج د وجه نه د برق رئیس دغه عذر پیش کړه چې موږ په دې وجه یو علاقې بل علاقې او د بازار خلکو ته په نمبر باندې برق پرېږدو. کم زور پخوانی برق دی، نو هغه قرارداد شوی دی او قرارداد بند جرمنۍ نسره دی، هغه جرمنیان څه عذر لري. تو والی سب پخپل دغه واده ور سره کله د چغلاړ شو، دغه خلکو سب پخپل لیدلو کی او دغه ستونزه خلک
هغه خلکو ته ډاډ ورکوي چې د بودیجې پیدا کول په صورت کې د اوبو کنټرول او مهار کول لپاره امارت کلک هوډ لري. د کونړ اوسیدونکو وایي چې د کونړ پر لوی سیند له سور تاغ څخه د مرکز اړوند د څاګي سیمې پورې شپږ ځایه د برېښنا کوټونو جوړولو لپاره په تیر حکومت کې سرویګانې شوې وې، او اټکل شوی و چې کچیرته په دغه ځایونو کې بندونه جوړ شي نو شاوخوا و نیم زره میگاواټ برېښنا به تولید کړي.
د اورزګان اوسیدونکو بیا له حکومت غواړي چې د کجکی له بند څخه ورته برېښنا ورکړي. د اورزګان د اوسیدونکو په خبره د کجکی بند زیان دوی ته اړولې ځکه زمکې تر اوبو لاندې شوی خو له برېښنا به برخې کړی شوی دی. د دې ولایت یو شمېر اوسیدونکو ازادي راډیو ته وویل په تېر حکومت کې هم د دې ولایت د برېښنا ستونزې ته پام نه و شوی. تفصیل په دې راپور کې
د اورزګان ولایت اوسیدونکو وای لسیز کیږي چې د کجکی د برېښنا د بند زیانونه دی ګالي خو وای د تورو تیارو ته شپې سبا کوي. دوی په دې برخه کې د افغانستان د هر وخت واکمن چارواکي په بیا عدالتي تورنوي او وایي چې توپیری چلند ورسره کوي. رحیم الله د اورزګان ولایت د دهراوت ولسوالۍ اوسیدونکی دی. ازادي راډیو ته ویل چې لسګونه جریبه مځکه د کجکی د بند تر اوبو لاندې سوې ده خو تر اوسه پورې دولت زیان نه دی ورکړی. دوی وایي سربیره پر دې چې زیان نه دی ورکول سوی خو د دې تر څنګ د یاد بند برېښنا هم د دې سیمې ته نه دی ورکول سوی.
جریبه مځکه به اوس د کجکی اوبو لاندې کړي موږ برق نه لرو زموږ سره واقعاً توپیری چلند کړی دی که توپیری چلند نه یې پر دې باندې سترګې پټیږي. افغانستان به یو افغانستان ځکه دا زموږ د روزګان اوبه د دراوت اوبه هم پر ټوله کجکی ته روانې دي. دا هغه اوبه دي موږ هلمند کندهار ټول افغانستان یو افغانستان دی چې دی کندهار ته برق ورکوي بعد روزګان ته هم ورکړي چې هلمند ته برق ورکوي بعد روزګان ته هم ورکړي چې په هلمند کې فابریکه چلیږي هلته د مثلا پنبه وځي په روزګان کې نو ویل نه چلیږي. خو دلته غټ مشکل دا دی چې برق نشته مځکه دې موس لاندې څه خبرونه خو مرته دې برق راکی.
د کجکی بند د افغانستان د جنوبي ولایت هلمند په کجکی ولسوالۍ کې د هلمند پر سیند باندې جوړ شوی دی چې د اورزګان ولایت د دهراوت ولسوالۍ سره ګډه پوله لري او د اوبو د ذخیره کاسه نیمایي د دهراوت ولسوالۍ په مربوطه ته کې ده خو برېښنا یې هلمند او کندهار تور کول شوی ده. د اورزګان ولایت یو بل اوسیدونکو نورلا چې د کجکی د برېښنا لامل یې سیمې تر اوبو لاندې سوي دي ازادي راډیو ته داسي وویل
په دا تر باندې موږ دولت څخه دا غوښتنه لرو باید زموږ صدر کم چلن ونه کې موږ ځان موږ ته رسیږي موږ ته چې دی برق په 200 افغانۍ رسیږي الته برق په یو پی پلس په 30 کیلو وات نو موږ ته باید د برق زمينه سي اول کدن کې موږ اول اکلرو اول باید موږ ته مسایې دي په سلو کې چا به ساده ځان خو ټول سل ساده ځان ټول د روزګان ته رسیږي ځکه چې ټول مزیکو د خلک لاندې کېږي د مې راځي د کېږي او بیا که ټول غ علمون کندار سره باندې ده
د کجکی د برېښنا بند چې اوس مهال د یو 50 میگا واټه برېښنا ظرفیت لري. د طالبانو لوري د جنوري د میاشتې پر 18 نیټه په یو خبره سوي اعلامیه کې راغلي دي چې د کجکی بند برېښنا تولید برخې کې چاري په چټکی سره پر مخ ځي او د نوي کال تر پیله به د دې بند د برېښنا تولید او یا هم وړکیا 150 میگا واټه تولید شي. د اورزګان ولایت اوسیدونکو پر داسې مهال د کجکی برېښنا غوښتنه کوي چې په دغه ولایت کې هیڅ ډول دولتي برېښنا شتون نه لري او که څه هم خصوصي برېښنا شتون لري خو په دغه ولایت کې د یو کیلو واټ برېښنا بیه اوس مهال 200 افغانۍ ده. شاولی چې په ترینکوټ ښار کې هوټل لري ازادي راډیو ته ویل چې اوس مهال یو کیلو واټ برېښنا د شخصي شرکتونو څخه په 200 افغانۍ اخلي.
زه دلته وټل کوم په هوټل کې دلته د برق معنا د برق زمینه مشته نسته په خوا دولتي برق واغه کلیواټ معنا په 50 افغانۍ اوس دولتي برق کوم نسته شخصي برق دی کلیواټ په 200 افغانۍ دی معنا مشته دونه په جوړوي نسو چې د برق د ورکو دی ډیر دغه سره مخ کړی وس باید د برق دی د کجکی په برق دی راتړکیږي معنا کندهار او یلمنو دغه منټکو ته پیدا رسیږي مشته هیڅ پیدا نه رسی باید مشته اول پیدا ورسیږي ځکه چې د خلګو مځکه مثال ګرد در دغه د بند سیمه کې در لاندې کې باید موږ خلګو ته پیدا هم ورسیږي.
هڅه مو وکړه چې په جړه د افغانستان د برېښنا شرکت د مسولینو سره هم خبري وکړو خو لا پوره هڅه سره سره بیا هم بریالي نسو. د اورزګان ولایت دغه اوسیدونکو زیاتوي کوي چې غوښتنو ته مثبت جواب ونه ویل سي نو په لارینونو بلاس پوری کړي.
ازادي رادیو پلانډو چپو
آزادی رادیو پرلندو چپو پر شپارس اشاریا او
نولس اشاریا ات
سلوروشت اشاریا ات
او یو دیرش اشاریا شپرو میترو او ریدالیسنگ
زنوریاس نوری له تاسو اجازه غوړم خو په دې برخه کې تاسو په غوښتو پیغامونه درته خبرو.
الو سلام علیکم مرزا محمد ما د لغمان ولایت نه امریکن نیولې محترم د ترافیکی پیښه په اړه زبدونه وایم چې ترافیکی پیښه کې ډریوران دي هر څوک باید ډیر زیات احتیاط وکړي خو بدبختانه چې دغه تل زمنګ زمانداران واکداران او د امارت مجاهدین هم خاصه پاملرنه نه کوي ځکه چې دوی ما خپل پستر ولیدل بار بار چې خلکو رکشي خلکو موټرې همداسي وهلي بس تینتلی او بخنه منه د غخته او حال دا چې ملامت امي نو خدای دې وکړي چې دا اول قانون خپل ځان باندې تطبیق کړي بیا په ملت باندې نور خو واخ خدای پامه.